د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس آف امریکا ډیوا د نن د اتوار ورځ 2019 کال د اپریل ومه نیټه دا وختونه شوې دي. په اسلام آباد کې د ماخام شپږ، په کابل کې دي د ماخام پنځه نیمې، او په واشنگټن ډی سی کې د سهار نهه بجې دي. د ډیوا خبری خپرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټولو اوریدونکو ته هرکلی وایو. په یو شمېر مهمو موضوعاتو به تاسو خبرو خلاول سرټکی.
پاکستان ویره څرګنده کړې چې گاونډي هندوستان ورباندې د نوې حمله تیاری نیولې. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن خبری کانفرنس ته په وینا کې په نړۍ غږ کړی چې نوې ډلې دي د سیمې امنیت او ثبات ته د خطر پېښولو څخه راوګرځوي.
ہماری اطلاع کے مطابق 16 سے 20 اپریل تک یہ کاروائی کی جا سکتی ہے. پانچوں پرمننٹ سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبران کو فورن آفس میں دعوت دی اور اپنی تشویش سے آگاہ کیا.
د افغانستان صدر محمد اشرف غنی د سولې عالی شورا یا افغان پیس کونسل ته واک ورکړی چې د سولې د پاره د مذاکراتي ټیم وټاکي.
په دغه ناست کې د ټولو مشرانو خوښه ده چې په کوم ډول او په کومو معیارونو د مذاکراتي ټیم لپاره غړي ټاکي، او په هغه معیارات چې په تېرو میاشتو کې افغان ولس راسره په مشورو کې شریک کړی ده هغه ته باید جدي توجه وشي.
او په لیبیا کې وزیر اعظم فایز سراج ویلي د پوجي کمانډان خلیفہ حفتار په ضد سخت عملیاتو ته آماده دی. هغه د ترابلس ولوري ته د یغي قوا او تاګ د کودتا هڅه بللې.
سرټکی تاسو واوریدل. موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل.
پاکستان نن خبرداري ورکړی چې گاونډي هندوستان ورباندې تازه حمله تیاری نیولې. په نړیواله ورورولۍ یې غږ کړی چې مداخله دی وکړي او نوې جلې د سیمې امنیت او ثبات په خطر کې اچولو څخه راوګرځوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي شای هندوستان د 14 اپریل او 16 اپریل ترمنځ دا حمله وکړي او هغه د خبره د کره استخباراتي معلوماتو په اساس کوي. هندوستان په 24 فروری هم ادعا کړې و چې جنگي الوتکې یې د خیبر پښتونخوا په بلاکوټ کې د جیش محمد ترګری ډلې مرکزونو حمله کړې وي چې پکې یو شمیر ترګر وژل شوی وو، خو پاکستان د دغې داګانو ردونه کړې ده. شاه محمود قریشي نن په ملتان کې خبری کانفرنس ته په وینا کې ویلي پاکستان د هندي حمله معلومات له مهمو هیوادونو سره شریک کړي دي. د هندوستان حکومت د پاکستان د دې تازه داګانو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
د افغانستان صدر محمد اشرف غنی د سولې عالی شورا یا افغان پیس کونسل ته واک ورکړی چې د سولې د پاره د مذاکراتي ټیم وټاکي. نن په صدارتي ماڼۍ کې د جوړجاړي د پاره د شورا د غونډې مشري په موقع صدر غنی ویل په مذاکراتي ټیم کې د هغه خلک وټاکل شي چې د افغانستان د موجوده سیاسي نظام او تیروتلو څو کلونو کې د لاسته راوړنو پر ضد نه وي. د افغانستان دغه مذاکراتي ټیم به په 14 او 15 اپریل په دوحه قطر کې د طالبانو سره خبرې کوي. د امریکا لخوا د افغانستان امن لپاره خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت نه د غوښتنه کړې و چې داسې یو مذاکراتي ډله یا ټیم دی جوړ کړي شي چې د طالبانو سره خبري وکړي. حکمل روان نه په تفصیل اورو.
ولسمشر اشرف غنی وویل په افغانستان کې نور باید وینه تویدنه بند شي او د غونډې لګډونوالو څخه یې غوښتنه وکړه چې د سولې په ټینګښت کې لاس نیوي وکړي.
وحده چې په کوم ډول او په کوم معیارونو د مذاکراتي ټیم لپاره غړي ټاکي، او په هغه معیارات چې په تېرو میاشتو کې افغان ولس راسره په مشورو کې شریک کړی ده هغه ته باید جدي توجه وشي.
ولسمشر اشرف غنی د روغی جوړی علی شورا غونډې په وینا کې زیاته کړه د سولې په مذاکراتي ډله کې نه باید هغو کسانو ته ځای ورکړل شي چې د ولسواکۍ خلاف وي. نوموړي دا هم ویل چې د سولې مذاکراتي ټیم په جوړښت کې باید ښځو، ځوانانو، مدني ټولنو استازو په هیواد کې پیژندل شوي او مطرحو څورو ته ځای ورکړل شي.
د هغه اسادو له ټاکلو څخه د ډډه وشي چې په واضح ډول د تېرو 14 کالو د لاسته راوړنو په ضد غږېږي، د نظام په ضد غږېږي او د ولسواکۍ پروسې په ضد غږېږي.
دا د وایس آف امریکا ډیوه خبرونه ده.
د خیبر پختونخوا سره ورګټ شوی د قبایلی سیمو د پاره د صحت ډایریکټریټ او د ای پی ای لخوا یو پروګرام تیار کړی شوی چې د لاندې به په قبایلی ضلعو کې د شری او کمپیر یا د تور ټوخي مخنیوي د پاره ویکسین ورکړی کیږي. د صحت ډایریکټریټ لخوا دغه پروګرام د قبایلی ضلعو نه وخت په وخت د دې قسمه مرزونو د خورېدو رپورټونو او ډیرو کمو ماشومانو ته ضروری ټکي یا ویکسین ورکړی کیدو پیښونه پس تیار کړی شوی دی. د ناروغو مخنیوي د پاره د ویکسین اداره یا ای پی ای سره په دې پروګرام کې د صحت عالمی اداره یا ڈبلیو ایچ او هم مرسته کوي.
نړیوال بانک په خپل څرګندونه کې ویلي چې شای روان مالکال د پاکستان د عمومي پیداوار شره 3.4% ترکشه ده. دغه شره یو کال مخکې 15.8% و. پاکستانی مطبوعات د نړیوال بانک د راپور له مخې وایي چې د عمومي پیداوار شره کې د کمی علتونه ناسمه اقتصادي تګلارې دي. نړیوال بانک ویلي که چیرې دغه شره راکمه سوه نو پاکستان به په اقتصادي لحاظ تر نیپال هم شاته سي.
د لیبیا وزیر اعظم فیاض سراج وایي حکومتي فوزونه تیار دي چې د جنرال خلیفہ حفتر فوزونو ته جواب ورکړي. د حفتر فوزونو د سرخار ترابلس ګرچا پیرازی نیزه یونانی ولیدي. وزیر اعظم سراج د حفتر د ګام ته فوزی کو دیتا کوشش ویلې. په عرب میډیا داسې ویډیوګانې خودلې کیږي چې د جنرال حفتر فوزونه د ترابلس عالمی ایرپورټ ته ورننوزي. دغه ایرپورټ د 2014 نه بند پروت دی. جنرال حفتر په 1901 کې کرنل قذافی سره په واکې راتلو کې مرسته کړې وه، خو بیا د اختلافاتو په وجه امریکا ته لاړو. هغه ځان ته لیبیان نېشنل آرمی ویونکي د وسلوالي یاغي ډلې مشر دی. په ترابلس کې په موجوده کې عالمی توګه منلې شوې او د ملګري ملتونو مرسته لرونکي حکومت جوړ دی. لنډ تفصیل ته غوږ شئ. د سعودي عرب ټلویزیون العربیا دا داوی هم کوي چې د هفتر فوزونه د ضلع سرخار خلات الفرقان ته ننوتی دي، خو وایس اف امریکا د آزادو ذرایعو نه د دې تصدیق ونه کړی شو. د هفتر فوزي ویان کرنل احمد المسماری د خالی په غرما یو پریس کانفرنس ته ویلي د هفتر د مشرۍ لاندې د لیبیا فوزونو کامیابی موندلې. هغه دا هم زیاته کړه غریان، جندوبا، قصر البشیر او سوانی وس د هفتر فوزونو په کنټرول کې دي، او دا هم چې د لیبیا فوزونو سره په جګړه کې 14 فوزیان مړه شوي دي. ویان دا اویل کم فوزی جازونه چې د هفتر ته وفادار دي هغه د اباب العزیز یا فوزی مرکز ته نږدې لکتر لگا سلور حمله کړي، خو سمرګ جوبل پکې نه ده شوی. بل خو چې په لیبیا کې جنگ بیا په خوریدو ده، د ملګری ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتیرس اردن ته د خپل سفر په موقع ویلي یو ان با د لیبیا د خلکو د مرستې نه په شان شي. په لیبیا کې د ملګری ملتونو خصوصي استاذ غسان سلامی هم وای په حالاتو نظر ساتلې.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي که چیرې بیا یې ټاکنې وګټلې نو یهودي آبادکاری به له غربي غاړې څخه سره ونښلوي. او د شنبې پر ورځ نوموړي د اسرائیل له 12 چینل سره په مرکه کې ویلي چې اسرائیل به نور پرمخځي او د غربي غاړې کنټرول به اخلي، او دا چې د اوسنۍ آبادکاری لرې کولو پرته به اسرائیلي استقلال پر ځای کړي. نتنیاهو ویلي چې موږ زده کړه کړې ده، هغه دا چې موږ چې کومې سیمې پرې ایښې دي اسلامي تندروان هلته سر راښکاره کړی او دوی ووژني. په خرطوم کې د حکومت ضد زرها او سودانیانو احتجاج د پوج سر دفتر ته رسېدلی. پولیسو د مظاهرچیانو د تیتو پره کولو لپاره اوښکې بیونکی ګاز کارولی، او راپورونه وایي د مظاهرې ځینې برخوالو په پولیسو ډبرې هم غورځولې دي. د رایټرز خبري ادارې د سودان د حکومتي خبري ادارې له خولې ویلي چې یو احتجاج کوونکی په نشتو کې وژل شوی او د پولیسو په ګډون ځینې ولسي چارواکي ژوبل هم دي. په سودان کې د مظاهرې د ډسمبر په 19 نیټه د صدر عمر البشیر د حکومت د اقتصادي تګ لارو په زد شروع سوي وي، او غوښتنه کوله چې د خوراکي موادو او تیلو بیې دې راکښته کړل سي. حکومت د فروری په 22 نیټه هلته د بیړني حالت اعلان کړی و. او د امریکا په کانګرس کې د بهرنیو چارو د یوې کمیټې مشري د اریټریا په حکومت ژغ کړی چې هغه امریکایي وګړی دی را خوشی کی چې شپږ کاله وړاندې یې هلته نیولې وه. سهام علي ابدو په کالیفورنیا کې زیږېدلی وه او په اریټریا کې یې ژوند کاوه. حکومت هغه مهال ونیوله کله چې له هیواد څخه د باندې تله او په پاسپورټ یې د هیواد پرېښودلو مهر نه و لګولی. د کانګرس غړي کارین باس پرون د هغې د خوشی کولو ژغ کړی دی.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا د ګلو کډر منوریدونکو خبري خبرونه کله واشنگټن ډی سی څخه واجهسته او اوس مهم پام راګرځو تفصيلي ریپورتونه ولوریته. پاکستان نن خبرداري ورکړې چې گاونډي هندستان ور باندې د تازه حمله تیارانی ولې او په نړیوالې ورورولۍ ژغ کړي چې مداخله دی وکي او نوې جلی دی د سیمې امنیت او ثبات په خطر کې ل اچولو څخه راوګرځوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په ملتان کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې ویلي شای هندستان د 14 اپریل او شلم اپریل ترمنځ دا حمله وکړي. نور تفصیل زموږ خبریال ارشد حسین له اسلام آباد راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی دا وکړي چې هند د پاکستان پر ضد د یوې نوې کاروایي منصوبه جوړوي او امکان سرګند کړي چې هند د اپریل د 14 او 16 نیټې ترمنځ موده کې جاری هیئت کولی شي. اخوا په پارلمان کې مخالف ګوندونو د شاه محمود قریشی په دې بیان سخت اندېښنه ښکاره کړې او غوښتنه کړې چې حکومت دې په سمدستي ډول د پارلمان غونډه راوبلي. د اتوار پر ورځ د پنجاب سویلي ښار ملتان کې یو خبري کانفرنس ته د وینا په محل د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل چې د هند د انتظام لاندې کشمیر کې د پلوامه په رنګ یو بل پیښه کیدی شي او هند د دې په پلمه د پاکستان پر ضد د کاروایي منصوبه جوړوي.
هماره پاس اس وقت ریلائبل انټیلیجنس ہے کہ بھارت ایک نیا منصوبہ تیار کر رہا ہے اور ہماری اطلاع کے مطابق 16-20 اپریل تک یہ کاروائی کی جا سکتی ہے. پانچوں پرمننٹ سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبران کو فورن آفس میں دعوت دی اور اپنی تشویش سے آگاہ کیا.
منګ سره دا وخت پاخه خفیا اطلاعات دي چې هند د پاکستان پر ضد د عملیاتو لپاره یو نوی منصوبه جوړوي او زمنګ د اطلاعاتو تر مخه د 14 او 16 اپریل په میانځ موده کې هند دغه کاروایی کولی شي او منګ په دې اړه د سلامتی کونسل 15 غړي هیوادونه هم د خپل اندېښنو څخه خبر کړي. د پاکستان د خارجه چارو د وزیر شاه محمود قریشی د دې داوی د آزادو سرچینو لخوا پخله نه دي شوی او نه هند تر اوسه پورې په دې اړه کوم عکس العمل ښکارا کړي. شاه محمود قریشی هم ویلی دی چې د دې خبر د هند لخوا کم تردید مخې ته نه دی راغلی او پاکستان د هند په خاموشه هم اندېښمن دی. د خارجه چارو د وزیر وینا و چې هند یو خطرناک لوبه کوي او کو داسې کیږي نو په سیمه باندې د منفي اغیزې وي او زیاته کړي باید چې نړیواله رورولي د هند دغه غیر ذمہوار چلن نوټس واخلي او په دې لارې د تلو نه من کړي. اخوا د مخالف پیپل ګوند د اطلاعاتو سیکرټری نفیسا شاه د شاه محمود قریشی دا بیان یو شوشه او د ګرانې زپلی ولس د ډارولو یو حساب بللې ده. د ډیو ریډیو سره د شاه محمود قریشی په بیان خپل عکس العمل کې د نفیسا شاه ویناوه کو د شاه محمود قریشی دا بیان ریښتیاوي نو دا د اندېښنې خبره ده او په میډیا باندې د دې خبرې د سرګندولو پر ځای ورله د پارلمان غونډه را بلل پکار وو.
جو انہوں نے بات کہی ہے وہ بہت ہی سیریس ہے. اگر تو یہ اس میں فیکٹس ہیں اور اس پہ بنیادیں ہیں تو ان کو فل فور پارلیمنٹ کا اجلاس بھی بلانا چاہیے اور وزیر اعظم کو پارلیمنٹ میں اعتماد بھی جو ہے وہ لینا چاہیے.
دا مرکزی حکومت لخوا دا ناچل تنظیمونو پر ضد دا اوسنی عملیاتو په باب له د یو سوال په جواب کې نفیسا شاه ویل چې د ترهګرۍ ضد ملي تګلارا په متفقه توګه د پارلیمان نه منظور کړی شوی و خو د بده مرغه تیر او اوسنی حکومتونو په دی د زړه د خلاصه عمل نه دی کړی.
پہلے آپ کی 70 پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز تھیں, کیا وہی پروسکرائبڈ ہیں؟ ان میں اضافہ ہے, ان کے اوپر آپ نے کیا ایکشن لیا ہے وہ آپ جو ہے پارلیمنٹ کو بتائیں اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اعتماد ملے تو پھر ایک یونینیمسلی ایک ایکشن ہوگا ان کالعدم تنظیموں کے خلاف.
ہغوائی مخ کے اویا تنظیمونه کالعدم ګرځولی شوی وو. باید چې حکومت پارلیمان په دې اړه اعتماد کې واخلي او وخایي چې دا مهال څومره تنظیمونه ناچل دي او د هغوی پر ضد تر دې وخته پورې کم ګامونه پورته کړی شوی دي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د هند لخوا د پاکستان پر ضد د یوې بلې کاروایۍ د اندېښنه په داسې حال کې څرګنده کړې چې د روان کال د فروری په 14 نیټه د هندي کشمیر په پلوامه سیمه کې د 40 هندي عسکرو په وجنه د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې شوې او هند د دغه برید پړه په پاکستان اچولې وه او دا وخت هم په لاین آف کنټرول د دواړو خواوو ځواکونه په یو بل ډزې کوي او یو بل ته د مرګ جوبلې اړولو ادعای مخې ته راځي. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی چینن کما خبره کړی ده. تاسو په تفصیلی رپورت د دیوا خبری ال ارشد حسین نواوری دوه هم په دې باندې سره ناخل مونږ سره رحمان بنری په سټوډیو کې موجود دی. د غوینه په خیر اخلي بنری د شاه محمود قریشی خبرې خو تاسو به هم نن اوریدلې. د عملیاتو خبرې کړې ده چې اپریشن کولې شي هندستان د پاکستان پر ضد تیارې کوي. د دې لپاره څه قسمه د دین مطلب دی چې هندستان څه قسمه تیارې کوي, څه قسمه اپریشن یا عملیات کولې شي؟
دا خو د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي او دا یې نه دی ویلي چې څه قسمه تیارې کوي. البته دا خو دعوه ده, خو داسې ګواښونه دواړه هیوادونو یو بل ته په تیر وختونو کې هم کړي دي وخت په وخت. مثال په توګه د پاکستان د ځواکونو مشر چې کلم تقریر کوي نغوي کوي په موږ هم لو شو نو د غاخ ماته ځواب ورکړو. دغه شان هندستان پوخ پوخ داسې دعوی کړي دي, دعوی نوې نه دي. البته دا ړوم بې ځل دی چې د پاکستان وزیر خارجه د هندستان د حمله لپاره په پاکستان کې په پریس کانفرنس کې دا بیان ورکړي. عموما داسې کېږي چې دا په اسمبلی کې باس وشي, بیا د پوزونو د مشرانو سره په دې مشوره وشي, دا کې نرسو داسې بیان ورکړل شي. خو داسې معلومیږي چې کېدې شي د بیان مقاصد هغه نه وي کوم چې شاه محمود قریشی ویلي دي, بلکې هغه وي کوم چې پاکستان کې دا وخت حکومت د چیلنجز یا مشکلات سره مخ ته سړونکو داسې وي او په پاکستان کې په خلکو باس هم داسې کړی دی. ګنې پاکستان کې دا وخت اقتصادي چیلنجز دي, امنیت مسله ده, د بهر هیوادونو قرضو اغستو مسلې دي, د بجلی ګرمۍ روانه ده, کرایسیس یا مشکلات روان دي. نو کېدای شي د خلکو توجه د دغه مسلو نه د لرې کولو په خاطر داسې ویل شوی وي, او کېدای شي دا سم هم وي. بیا هم دا رد کېدل ممکن نه دي, ځکه چې یو حکومت یو ډېر اهم ترین هدي باندې ناس تندا ویلي دي او دای هم ویلي دي چې مونږه امریکا او نور هیوادونو هم خبر کړی دي. خو کچري هندستان دا سمنصوبه جوړول د دې مطلب داري چې د پاکستان استخباراتو یا استخباراتي ادارو دغه انټرسپټ کړی دی دغه میټینګ دغه میټینګ د معلومات چې دی دا د یو کسل ته ناست یو غوډه خبر ورکړی دی. نو امکان کې دی چې دواړو طرفونو ته خدای یو نوی خبره په دې انداز کې چې پاکستان وایي چې په منځ کې د حمله د تاریخ عمر کړی دی.
هندستان له خوا څه قسمه ریاکشن راتلی شي په دې حواله سره, او کچري هندستان داسې سوچ هم کوي نو په سیمه باندې څه اثر پرې وته شي؟
یو خدای سي چې د هندستان له اوسه پورې په دې باندې جواب نه دی ویلی او ارو مرو به جواب وایي. زما خیال دی دا داسې خبر ده په سفارتي ژبه کې چې د دې جواب به هندستان خامخا ورکړي, د خارجه وزیر له خوا به ورکړي, د بل وزیر له خوا به کې به خامخا وضاحت بکې چې داسې منصوبونه لرو یا به وایي چې او داسې منصوبه لرو, ځکه چې هندستان دا فکر کوي چې پاکستان اوس هم هغه لوزونه نه دي پاللي. کم خلک چې په پاکستان کې په کشمیر کې یا د پاکستان د پنجاب سوی په یو شمېر علاقو کې پټ دي, او څوک چې ګواښ کوي هندستان ته په هندستان حمله کوي یا لکه په پلوامه کې چې حمله شوې دا قسمه حمله لري, نو د هندستان هغه غوښتنه د هندستان مطابق لا نه ده پوره شوې. که جیش محمد دی, که لشکر طیبه ده, که نور البدر دی, که داسې نور مجاهدین دي چا کیمپونه دي او چا مدرسې دي, او هغه هند ته ګواښیږي. نو هند خو مخکې دوه ځله ویلي دي ډېر ښکاره چې دی اوس هغه ټریډیشنل کم چې روایتي جګړه دغه نه کول غواړي د پاکستان سره. روایتي جګړه داسې ده چې په پاکستان کې هندستان کې دواړه دغه توان نه لري. مطلب دا دی چې په یو بل باندې روایتي جګړه کې ټینګونه ورخېږي, دواړه اقتصادي چیلنج سره مخ دي. په هندستان کې انتخابونه کیدونکي دي, دغه انتخابونه په وجه به مشکلات سي واقع کیږي. البته هند چې کوم دوه ځله ویلي دغه داري چې دی به که عملیات کړي ستراتیجی دا هغه 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 هدفي غلا باندې عملیات بکی څنګه چې مخکې په پاکستان کې لاغو تر مخه کړی دی. داسې حمله نه کول غواړي څنګه چې په خوا هندستان او پاکستان په 1915 کې کړی دی یا په 1921 کړی دی. خو دا د وخت نه مخکې خبره ده, دا موږ نشو ویلی چې هند بم داسې کوي. البته هند چې سوی دا غي په بدل موږ داسې ویلی چې هند داسې کوم روایتي حمله او پاکستان نه کول غواړي, او پاکستان وایي چې په موږ حمله وشو موږ به ځواب وایو.
ډیره مهرباني.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001
202-205-003.
دا د وایس اف امریکا ډیبا د قدر منوریدونکو او سمزو د بلوچستان ایالت ولورو ته چیرې چې پرون د جنوبي حوزې پوجي مشر یا د صدرن کمانډ کور کمانډر عاصم سلیم باجوا ویلي وو چې د ایران سره پر 900 کیلومتر سره د پوله به دوی ازغنتار لګوي چې مقصد یې د غیر قانوني تجارت مخنیول او ورسره پر دغه پوله باندې د تندرو او د ترګرو د تاګ را تاګ مخنیول هم دي. په بلوچستان کې بلوچ سیاسي ګوندونو دې ته سخت غبرګون ښودلې دي او دا ګام یې د دواړو هیوادونو ترمنځ چې یو خواته بلوچستان دی او بل خواته د ایران ولوري ته بیا سیستان او بلوچستان دی د ولسونو د ویش د سیسه ګڼلې. نور تفصیل حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
لتیری کینساب سره په مرکزی حکومت کې ملګری د بی ان پی منګل مرستیال مشر ملک عبدالولی کاکړ د دغه پروژې سخت غندنه وکړه او وی ویل چې دا به د دوو ګاونډي هیوادو ترمنځ اړیکې نورې هم خراب کړي.
وختیم د دې ملک د انډیا سره تعلقات خراب دي، د افغانستان سره تعلقات خراب دي، د یو ایران او چې دیو دغه تر مابین داسې سختي اړیکې نه وي کم چې وس پیدا شوی دی کم چې وس پیدا کیږي. بیا وس بیا فوج وای چې موږ دلته بار لګو، نو بار خود پر افغانستان ولګوي چې د افغانستان سره تعلق پر څه دی وښته بار پر انډیا پر ایران لګی، نو د ایران سره تعلق څنګه وختي موږ د ملک اقتصادي حالات ډیر سخت خراب، نو کوم زید دغه تر کارونو د خپل همسایه سره کوي او نو موږ د دې ملک د عوام په ګټه
د بلوچ ملت پالن نېشنل پارٹی د اطلاعاتو مرکزی سیکرتر ډاکټر اساق بلوچ بیا وویل چې موږ د دې مخالفت نه کوو، البته پر سرحدي پوله باندې د دواړو غاړو د ویشل سو خلکو د ستونزو د حل لاره دی هم ولټول سي.
ڈسٹرکٹ چاغی دے پنجگور دے من دے داگر دا ڈسٹرکٹ چی دے پا بارڈر کے دے اور ایران بارڈر سر دا اٹیچ دے اور مخ کی دا دے رول داو چی دے دے پارا ویزا ضرورت نہ ہو او سم دا سی دے چی دے راداری آخی ڈپٹی کمیشن سر بیا دے زی اخپل ایکسس کئی چی دے ایران تا بل پا ایران بلوچستان پا دا بلوچستان کر دا خلق چی دے یو جن سر دا دے رشتہ داری دے تجارتی تعلقات دے چلے دا بار جوڑی جی پدے باندھے مجھے اعتراض نستا لیکن دادی چی پدا خلق کو ایکسس باند ایکسس چی دے متاثر نہ سے.
سیاسی چڑنکار انور ساجدی بیا خپل نظر صدا سی وڑاندی کوی.
اس سے ایک انسانی مسئلہ جنم لے گا کیونکہ جو ہے بارڈر کے دونوں طرف یہ پہلے ایک علاقہ تھا اور اس میں رہنے والے لوگ جو ہے ان کے رشتے ناتے ہیں، تو چونکہ ان علاقوں میں روزگار کے ذرائع نہیں ہیں.
دابا بشیر ناورین رامنست کی دا سیمه له ډیره وخت زخه یو ولا دا خل په خپل منس کې رښتې لري او له دې سره دالته د خلکو د کار زمينه نسته. دا خلک یوازې له ایران سره تجارت کوي، د خلکو خوراکي مواد هم ټوله له ایران څخه راتلل. کچيري سره دی پوله وتړل سي د خلکو واټن به ډیر زیات سي. د پاکستان او د ایران سره دی پوله 900 کیلومتر اوږده ده. پر دغه سره دی پوله باندې د بلوچو محمد اسنی رین سیاپات ریکی رخشانی او گچکی قبیله آباد دي. د پاکستان حکومت وی چې د ایران له لوري په وار وار باندې پر دوی باندې تور لګول سوی دي چې مذهبي تندرو ډلی را اوړي دلته تروریستي عملیات ترسره کوي. حمله دغه کبله اوس دوی پر دغه سره دی پوله باندې ازغن تار لګوي. پاکستان حکومت دا خبره هم کوي چې پر دغه سره دی پوله باندې مخادره مواد او بشری قاچاق هم ترسره کوي چې د دې په مخنیوي کې به ډیر مهم رول ولوبوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو ټلویزیون، کوټا.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
د خیبر پختونخوا سره ورګټ شوی د قبایلی زلو د پاره د صحت ډایریکټریټ او د ای پی ای لخوا یو پروګرام تیار کړی شوی دی، او د دې پروګرام د لاندې به په قبایلی زلو کې د شری او کمپیر یا د تور ټوخي مخنیوي د پاره ویکسین ورکړی کیږي. ریاض حسین په تفصیلی رپورټ تیار کړی.
نړیوالې د صحت ادارې WHO او په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شوی د صحت اداره دا پلان لري چې په دغه یادو سیمو کې د مختلفو ناروغونو د بچ کېدو د لپاره سلور میاشتنی کمپاین اوچلوي چې په دغه خوریدونکو ناروغو باندې قابو بیا موندي شي. دا کمپاین په داسې وخت کې چلولی شي چې د قبایلي ضلعونو په ورستو کې د شری بوغټو او تورې پوخلې یو شمېر کیسونه مخې ته راغلي وو. په قبایلي ضلع باجوړ کې ضلعي مشر ډاکټر وزیر محمد ساپی ډیوه سره په خبرو کې وویل چې دغه مهم د لپاره صحت کارکونکو ته تربیت هم ورکړی شوی دی، او دا به په ټولو شامل کړی شوی ضلعو کې چلولی شي. د خوریدونکو ناروغو د مخنیوي ادارې ای پی آی په خپل یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دغه ناروغو په ضد مهم به په اپریل، جون، جولای او اگست کې دوام ولري، او په دې مهم کې به ماشومانو ته د ناروغو په ضد ټیکې او خوراکي دوایانې هم ورکول شي. په خیبر پختونخوا کې د مدیره هڅې د امن او امان د خراب صورتحال له کبله قبایلي ضلعې د ټولو نه زیاتې متاثره شوي دي، او په دغه سیمو کې د ناروغو د مخنیوي دپاره په مکمله توګه د ټیکو او ساسکو ورکولو کمپاین هم نه دي چلولی شوی. ډاکټر وزیر محمد وایي چې په دغه سیمو کې د صحت دغه کمپاین ډیر ضروری دی. د طب ماهرین وایي چې د مهم نه چلولو لکبله په دغه سیمو کې ناروغي د وبا شکل اختیار کړي او بیا ورستو په هغه قابو موندل یو مشکل عمل وي، او کچري د دې مهم په ذریعہ د قبایلي ضلعو په ورستو پاتې سیمو کې دغه مهم اوچلول شي نو تر ډیره حد پورې به په دغه خوریدونکو ناروغو قابو بیا موندي شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د وایس اف امریکا د ویډیو کتر منوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. لږ وروسته به بیا هم تاسو ته مهم خبرونه اوړاندې کوو، او بیا به د تاسو سره یو شمیر مهم رپورټونه شریکوو چې د افغانستان صدر اشرف غنی په ننګرهار کې د باچا خان د مقبرې او د مقبرې سره شاوخوا نورې ودانۍ لکه پارک او همدارنګ کتابتون د دې جوړولو امر کړی. دغه تفصیل به در سره شریکو. ورسره د هغه ماشومانو حال به هم درته وایو چې د وینې له کموالي سره په پیدایشي توګه مخ دي. هم ورسره د افغانستان د سولې په اړه به جزئیات در سره شریکو. له ډیوا ریډیو سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گرانو ریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې ځلې بیا تاسو ته هر کله وایو لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
پاکستان ویر څرګنده کړی چې گاونډي هندوستان ور باندې د نوي حمله تیاری نیولی. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن خبری کانفرنس ته په وینا کې په نړۍ غږ کړی چې نوې ډلې د سیمې امنیت او ثبات ته د خطر پیښولو څخه را وګرځوي.
ہماری اطلاع کے مطابق 16 سے 20 اپریل تک یہ کاروائی کی جا سکتی ہے. پانچوں پرماننٹ سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبران کو فورن آفس میں دعوت دی اور اپنی تشویش سے آگاہ کیا.
دا افغانستان صدر محمد اشرف غنی د سولی علی شورا یا افغان پیس کونسل تا واک ور کړی چې د سولی د پاره د مذاکراتی ټیم وټاکی.
پدغه ناست کې د ټولو مشرانو وحده چې په کوم ډول او په کوم معیارونو د مذاکراتی ټیم لپاره غړي ټاکي، خو هغه معیارات چې په تېرو میاشتو کې افغان ولس را سره په مشورو کې شریک کړی ده هغه ته باید جدي توجه وشي.
او په لیبیا کې وزیر اعظم فایز سراج ویلي د پوځي کمانډان خلیفه حفتار په ضد سخت عملیاتو ته آماده دی. هغه د ترابلس ولوري ته د یاغي قوه او تاک د کودتا هڅه بللې.
او اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل.
پاکستان نن خبرداری ورکړی چې گاونډه هندوستان ور باندې د تازه حمله تیاری نیولی او په نړیواله ورورولۍ غږ کړی چې مداخله دی وکړي او نوې ډلې د سیمې امنیت او ثبات په خطر کې له اچولو څخه را وګرځوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي شای هندوستان د 14 اپریل او 16 اپریل ترمنځ د حمله وکړي او هغه دا خبره د کره استخباراتي معلوماتو په اساس کوي. ہندوستان په 24 فروری هم ادا کړې و چې جنگي الوتکو یې د خیبر پښتونخوا په بالاکوټ کې د جیش محمد ترګر ډلې په مرکزونو حمله کړې و چې پکې یو شمیر ترګر وژل شوی، خو پاکستان د دغه اداګانو ردونه کړې ده. شاه محمود قریشی نن په ملتان کې خبری کانفرنس ته په وینا کې ویلي پاکستان د هندي حمله معلومات له مهمو هیوادونو سره شریک کړي دي. د هندوستان حکومت د پاکستان د تازه اداګانو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
د خیبر پختونخوا سره ورګډ شوی د قبایلی سیمو د پاره د صحت ډایریکټریټ او د ای پی آی لخوا یو پروګرام تیار کړی شوی دی چې د لاندې به په قبایلی ضلعو کې د شری او کمپیر یا د تور ټوخي مخنیوي د پاره ویکسین ورکړی کیږي. د صحت ډایریکټریټ لخوا دغه پروګرام د قبایلی ضلعو نه وخت په وخت د دې قسمه مرزونو د خورېدو رپورټونو او ډیرو کمو ماشومانو ته ضروري ټکي یا ویکسین ورکړی کیدو د پیښونه پس تیار کړی شوی دی. د ناروغو مخنیوي د پاره د ویکسین ادارې یا ای پی آی سره په دې پروګرام کې د صحت عالمي اداره یا ډبلیو ایچ او هم مرسته کوي.
نړیوال بانک په خپل څرګندونو کې ویلي چې شای روان مالیکال د پاکستان د عمومي پیداوار شرط 3.4% تراکشده سی. دغه شرح یو کال مخکې 15.8% و. پاکستانی مطبوعات د نړیوال بانک د راپور له مخې وایي چې د عمومي پیداوار شرح کې د کمی علتونه ناسمه اقتصادي تګلارې دي. نړیوال بانک ویلي که چیرې دغه شرح راکمه سوه نو پاکستان به په اقتصادي لحاظ تر نیپال هم شاته سي.
د افغانستان صدر محمد اشرف غنی د سولې عالی شورا یا افغان پیس کونسل ته واک ورکړی چې د سولې د پاره د مذاکراتي ټیم وټاکي. نن په صدارتي ماڼۍ کې د جوړجاړۍ د پاره د شورا د غونډې مشري په موقع صدر غنی وویل په مذاکراتي ټیم کې د هغه خلک وټاکل شي چې د افغانستان د موجوده سیاسي نظام او تیرو 3 کلونو کې د لاس راوړنو خلاف نه دي. د افغانستان دغه مذاکراتي ټیم په 14 او 15 اپریل په دوحه قطر کې د طالبانو سره خبرې کوي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي که چیرې بیا یې ټاکنې وګټلې نو یهودي آبادکاری به له غربي غاړې څخه د غربي غاړې سره ونښلوي. د شنبې په ورځ د اسرائیل له 12 چینل سره په مرکه کې نوموړي ویلي چې اسرائیل به نور پرمخ ځي او د غربي غاړې کنټرول به اخلي.
د لیبیا وزیر اعظم فیاض سراج وایي حکومتي فوزونه تیار دي چې د جنرال خلیفه حفتر فوزونو ته جواب ورکړي. د حفتر فوزونو د سرخار ترابلس کې چاپېره ځینې ځایونه نیولې دي. وزیر اعظم سراج د حفتر دې ګام ته د فوزي کودتا کوشش ویلي. په عرب میډیا داسې ویډیوګانې ښودل کېږي چې د جنرال حفتر فوزونه د ترابلس عالمي ایرپورټ ته ورننوځي. دغه ایرپورټ د 2014 نه بند پروت دی.
په خرطوم کې د حکومت زد د زرهاو سودانیانو احتجاج د پوج سر دفتر ته رسیدلی. پولیسو د مظاهره چانو د تیتو پره کولو لپاره اوشکې بیونکې ګاز کارولی او راپورونه وایي دا مظاهرې ځینې برخوالو په پولیسو ډبرې هم غورځولې دي. د رایټرز خبري ادارې د سودان د حکومتي خبري ادارې له خولې ویلي چې یو احتجاج کوونکی په نشتو کې وژل شوی او د پولیسو په ګډون ځینې ولسي چارواکي ژوبل هم دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه تاسو د ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د افغانستان صدر محمد اشرف غنی د سولې عالی شورا یا افغان پیس کونسل ته واک ورکړی دی چې د سولې لپاره د مذاکراتي ټیم وټاکي. خو صدر غنی دا هم ویلی دی چې په مذاکراتي ټیم کې د هغه خلک وټاکل شي چې د افغانستان د موجوده سیاسي نظام او په تیرو 30 کلونو کې چې کم لاسته راوړنې دي د هغې پر ضد نه. حکمل روان په تفصیلي رپورټ راکړي.
په قطر کې د سولې په تړاو د راتلونکي ناستې لپاره د افغان حکومت چمتووالی او د مذاکراتي ټیم د جوړېدو لپاره عملي اقدامات. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د یکشنبه په ورځ د روغې جوړې یا مصالحې عالي شورا د رهبرۍ غړو ته د سولې مذاکراتي ټیم د جوړولو واک ورکړ. د مصالحې یا روغې جوړې عالي شورا د رهبرۍ لومړۍ غونډه کې ولسمشر اشرف غنی وویل په افغانستان کې نور باید وینه تویدنه بنده شي او د غونډې له ګډونوالو څخه خیه غوښتنه وکړه چې د سولې په ټینګښت کې لاسنیوی وکړي.
په دغه ناستې کې د ټولو مشرانو خوښه ده چې په کوم ډول او په کومو معیارونو د مذاکراتي ټیم لپاره غړي ټاکي، او په هغه معیارات چې په تېرو میاشتو کې افغان ولس راسره په مشورو کې شریک کړی ده هغه ته باید جدي توجه وشي.
ولسمشر اشرف غنی د روغې جوړې عالی شورا غونډې په وینا کې زیاته کړه د سولې په مذاکراتي ډله کې نه باید هغو کسانو ته ځای ورکړلی شي چې د ولسواکۍ خلاف وي. نوموړي دا هم وویل چې د سولې مذاکراتي ټیم په جوړښت کې باید ښځو، ځوانانو، مدني ټولنو استازو او په هیواد کې پیژندل شوي او مطرحو څیرو ته ځای ورکړلی شي.
د هغه افرادو له ټاکلو څخه د ډډه وشي چې په واضح ډول د تېرو 18 کالو د لاسته راوړنو په ضد غږېږي، د نظام په ضد غږېږي او د ولسواکۍ پروسې په ضد غږېږي.
ولسمشر اشرف غنی په داسې حال کې د سولې د مذاکراتي ټیم د جوړېدو په هدف خپل واک د مصالحې عالي شورا ته ورکړ چې دا شورا د سولې د مذاکراتو ایجنډا او د مذاکراتي ټیم د جوړولو صلاحیت د افغان حکومت له لوري ورته سپارل شوی دی. ټاکل شوی د افغان سولې په تړاو د قطر مذاکرات چې په هغه کې به د افغان حکومت مذاکراتي ټیم، افغان سیاسي مشران، د مدني ټولنو غړي، امریکا او طالبانو استازي برخه اخلي څو ورځې وروسته تر سره شي. په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په تړاو روانې هڅې د تیر په پرتله ګړندۍ شوې دي او د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان ته له دوه ورځني سفر وروسته بیرته کابل ته ستون شوی. خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره تر لیدنې وروسته په خپل ټویټر کې د افغانستان په سوله کې د پاکستان له رول څخه خوښي څرګنده کړې او په دې اړه یې د هغه هیواد لخوا له ترسره شویو اقداماتو څخه مننه نکړی دا. حکمل صدات، امریکا غږ دی ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دی واخ خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
اوس هم د لیبیا لوري ته ځو چیرې چې د هغه هیواد وزیر اعظم فایز سراج ولیدی د پوځي کمانډان خلیفه هفتار په ضد سخت عملیاتو ته اماده دی. نوموړی د ترابلس ولوري ته د یاغي قواو تاګ د کودیتا هڅه بللې ده. نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
د لیبیا لومړی وزیر فایز سراج چې د ملګرو ملتونو لخوا ملاتړ کیږي وایي د هغه حکومتي ځواکونه دې ته چمتو دي چې د لیبیا د ختیځ برخې قومندان ته وفادار ځواکونو مخې ته ودرېږي. مخالف جنرال خلیفه هفتر د لیبیا د پلازمینه ټرایپولي ختیځ برخې نیولي او ښاغلی سراج وایي چې هغه د کودتا هڅه کوي. په عربي رسنیو کې په خبرو شویو ویډیوګانو کې داسې څرګندېږي چې د هفتار ځواکونه د ټرایپولی د ترل شوي هوایي ډګر په دروازو باندې ننوتې دي او د ټرمینلونو څخه د باندې یې مورچلې نیولې دي. داسې ښکاري چې له دغو مخالفو ځواکونو سره هیڅ ډول جګړه نه ده شوې او نه هم په شاتم بول شوې. په عربي رسنیو کې دا هم ښکاري چې پلازمینې ته د هفتار د ځواکونو له ننوتلو سره د ښار اوسیدونکو خوشحالي کوله. د سعودي عربستان ال عربیه تلویزیون وای د هفتار ځواکونه د پلازمینې خالد الفرغان برخې ته ننوتې دي، خو امریکا غږ د غره پورونه په خپل واکتوګه نشي تاییدولی. د جنرال هفتار پوځي ویاند احمد المسمري د شنبې خالی په ماسپخین یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت وویل چې د هفتار تر قماندې لاندې ځواکونه پر مخ روان دي. هغه وویل د هفتار ځواکونو د غاریان، جنوبه، قصر البشیر او د سوانی خارونه تر خپل ولکې لاندې راوستي دي. هغه دا هم وویل چې د لیبیایي ځواکونو سره په جګړه کې د هفتار څوارلس سرتیري وژل شوي دي. ویاند دا هم وویل چې هفتار ته وفادار پوځي الوتکو د پلازمینې په جنوب کې په باب العزیزیا پوځي مرکز باندې لږ تر لږه څلور بریدونه کړي دي، خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده وختې. خو هغه وویل چې د مسراتا ښار ته نږدې د هفتار مخالفو الوتکو په غاریان ښار باندې چې اوس د هفتار تر ولکې لاندې دی بریدونه کړي دي او یو شمېر کسان پکې وژل شوي دي. په داسې حال کې چې په لیبیا کې جګړه د پراخېدو په حال کې ده، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوټیرش له اردن څخه د لیدنې پر وخت په دې ټینګار کاوه چې ملګري ملتونه به د لیبیا د خلکو له ملاتړ څخه لاس وانخلي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي غسان سلامي وویل چې دی حالات له نږدې څاري. هغه وویل د پلازمینې ټرایپولی دننه او شاوخوا یو شمېر سیمو کې حالات د خرابېدو خواته روان دي او د ټینګار وکړ چې د ملکي خلکو خوندي پاتې کېدو ته باید پام وشي. د مصر ولسمشر عبد الفتاح السیسی په قاهره کې لنډیوال ټولنې څخه وغوښتل چې د لیبیا په پلازمینه کې د ثبات او امن راوستلو لپاره د ګامونه پورته کړي. د بهرنیو چارو وزیر سمیر شکری د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته چې له دغه هیواد څخه یې لیدنه کوله وویل په 2011 کال کې د معمر قذافی له ګوښه کېدو راهیسې لیبیا له کنټروله وتلې ده. شکری وویل د لیبیا په اړه د تیرو څو کلونو راهیسې اندېښنې زیاتې شوې دي چې حالات پکې بې ثباته شوي او ترهګري پکې پراخه شوې ده او عام ولس یې له ګواښونو سره مخ شوی دی. لاوروف له ټولو ښکېلو غاړو څخه وغوښتل چې جګړه ودروي او خبرې پیل کړي او وی ویل چې نړیواله ټولنه باید د حالاتو له خرابېدو څخه مخنیوی وکړي. هغه د لیبیا په جګړه کې له دواړو غاړو څخه وغوښتل چې جګړه دې ودروي او خبرو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو استازي سلامي هم په دې ټینګار کاوه چې که ځمکني حالات یې ورته ناشونی نکړي نو په جنوبي ښار غدمس کې به د ملي پخلاینې د راتلونکي کانفرنس ته جوړېدو لپاره هر ډول هلې ځلې وکړي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
دا د وایس اف امریکا دی. ودا تلسیمیا یو داسې مرض دی چې په بدن کې د وینو خلیې نه جوړیږي او داغې د لاسه بیا انعام په بدن کې نه جوړیږي. جهاد فار زیرو تلسیمیا په نوم باندې په پاکستان کې د یونیورسټي طالب علمانو یو داسې رضاکارانه ډله جوړه کړې ده چې دوی په پاکستان کې د تلسیمیا د مرض په حواله سره د شعور بیداری او څنګه د مرض نه د دې مرض مخنیوي وکړي شي او ځان پوه کړي شي په دې حق لا یو کمپین یا مهم شروع کړی دی. صدیق قاسم شاه د دې جهاد فار زیرو تلسیمیا ګروپ د غړو سره خبرې کړې دي، رپورټ یې تیار کړی.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې سکرتر ډاکټر فاروق جمیل ویلی د وینې کمی موروثي مرض تلسیمیا د مریضانو په اسپیټالونو کې خصوصي سہولتونو سره سره اوس خیبر میډیکل کالج کې د ډي ان اي لیبارټري کې نارینه او زنانه لا واده نمخ کې د تلسیمیا ټیسټ سہولت هم موجود دی. د عوامي نېشنل پارټي تیر حکومت کې د خیبر پختونخوا اسمبلی د واده نمخ کې د تلسیمیا ټیسټ لازمی ګرځولو قانون خو پاس کړو، خو د ټیسټ د سہولت موجود نه. ډاکټر فاروق جمیل وای اوس په دغه ډي ان اي لیبارټري کې د دغه ټیسټ سہولت موجود دی.
قانون سازی شوی دا خو باغی باندې امپلیمنٹیشن امپلیمنٹیشن کې دوی کې نه چې اوس دې کې تاسو په ترې دې کې کوم پری میریټل کونسلنګ دی هغه سره سره دې هغه ټیسټونه کول پکاري نو هغه سہولتونه اوس پورې اویلیبل نو خو اوس زمونږ په خیبر میډیکل کالج کې فورنزک لیب کې ڈی این اے لیب زمونږ کول شوی دی او هغه ټول فیسیلیټیز اویلیبل دي نو ان شاء الله په دې باندې چې کوم دې امپلیمنٹیشن دی موږ شروع کوو بالکل جی دہو گرانٹ اسٹوڈنٹ دی لگا ظاہر دا خوش چونکہ دہو دا گورنمنٹ سیکٹر کے دالی بیٹری جوڑا دا نو دا پا سبسیڈائز ریٹ پان دے حکومت ور گئی
ڈاکٹر فاروق جمیل پپی خبر کې د جهاد فار زیرو تھیلیسیمیا یا جے زی ٹی نومی د ځوانانو او جنکو یو رضاکارانه ملکی تنظیم په نشتر حال کې یو صوبائی غونډه په موقع وویل صوبائی حکومت په خپل هم یو خصوصي پروګرام د لاري د دې مرض په هکله پوهه خوروي
د تھیلیسیمیا بیماری داسې ده چې په دې کې د اویرنس ډیر زیات ضرورت دی ولې چې دا ڈیفیکٹیو جینز موجود دی داغه د وجدا زی مخکې نو مونږ د وخت کې چې کوم خیبر پختونخوا حکومت دی زمونږ یو پروجیکټ دی تھیلیسیمیا ایچ آی وی او هیپاتایټس یو کمبائنډ دی پاګه کې مونږ دا کوجی چې یو خو کونسلنګ کوو د مریضانو چې هغه ته پته ولګي چې د تھیلیسیمیا څنګه کې دي شي اسپیشلی پری میریټل کونسلنګ چې کوم دی نه هغه کیږي دویم کو دا مریضان مونږ ته راشي هغه پراپر سنټرو ته ریفر کول دا زمونږ کار دی
د دې صوبای چارواکي تر مخه د صوبې سرکاري هسپتالونو او سر شخصي د مفت ویني ورکولو تنظیمونو تر مخه د سلور زنه تر 15000 پوری تھیلیسیمیا مریضان دوی سره رجسٹرډ دي د وینې د کمی دا موروثي مرض په نسلونو یو خاندان کې مخکې تللی شي خو په دې حق له خلکو کې پوهه خورولو لپاره را مخکې شوی د تنظیم یو رضاکار مقدس چې د شمالي وزیرستان سره تعلق لري وای دوی به د پوهې د لارې د دې مرض مخنیوي او دا مرض به ختموي
دې غونډې سره فائدہ دا ورسې دخل ته یو داسې پیغام ورشي کنه دخل ته دا پته ولګي چې د تھیلیسیمیا بیماری څه ده کنه نو زیاتره خلک دې ته پته نشي چې تھیلیسیمیا څه دی او څه نه دی نو د دې او دا ولیکيږي او دا مطلب د خو پیدا شي وي نو دې دا وجه وي کنه چې دې ته خلکو ته مکمل پته ولګي چې دا وکی دا یو بیماری ده دې سره خلکو دا یو بل سره همدردي هم راځي داسې ان شاء الله پورا پاکستان کې مونږ دا کوشش دا غوډه سټرګل دا به کوو ان شاء الله چې دا به مونږ ټول پاکستان کې خوراک او د تھیلیسیمیا بیماری مونږ د جړ سره ختم کوو
په دغه غونډه کې د تھیلیسیمیا مرض په حق له ټولنې او خصوصا ځوان کول کې پوهه ورکولو سره سره د مریضانو سره مرسته ورکولو باندې هم زور واچولې شو او یو رضاکار د شیرونو د لارې صدا اظهار وکړلو
قربان دے جب مجگر کے چپل مرگ تک ہوئی دونوں میں ہر یوم مازیگر قربان دے او اگورا نمگڑے شام کی جنگ لری زمات ری هم خپل د بل قربان دی او داخلي دوسی د ولنټیر ستا جزتی ولنټیر ستا داله ویچې د بیماریانو سره جنگ چی کوي او ګور دی په هر یو در قربان دی او مقر جی همدرد وینا غواړي مینا غواړي همدرد وینا غواړي مینا غواړي همدرد دستا ترې نه جوړ سر قربان دی
سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا دی ون نیوز پی خبر
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
وایس اف امریکا دی ودا کتر منور دونکو د خبرونه بده برخه کی ور بیا هم زو د افغانستان ولوري ته چیرې چې اولس مشر اشرف غنی فرمان جاری کړی دی چې په ننګرهار ولایت کې د باچا خان خان عبد الغفار خان د مقبره د جوړېدو کار پرانستل سي د ننګرهار سیمې زو چارواکو ویل چې د باچا خان د مزار جوړېدو کار به په یو کال موده کې بشپړ سي نور تفصیل ور باندې حکمل روان صدات په دې رپورت کې راکوي
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ځنګړي فرمان لمخې په ختیځ ننګرهار ولایت کې د خان عبدالغفار خان د مقبره جوړیدو چارې په رسمي توګه پیل شوې. د پاچا خان خان عبدالغفار خان د مزار جوړیدو په تړاو د ننګرهار ولی ویان تبلا خوګیانی ډیوی سره په خبرو کې وویل چې د یو کال په موده کې به چې نږدې 450 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي د جوړیدو کار بشپړ شي.
جلال آباد ښار کې له څلور کلن ځنډ وروسته د نږدې 450 میلیونه افغانیو په معنی لګښت د خان عبدالغفار خان پاچا خان د مزار د جوړولو چارې بیا پیل شوې. دا چارې چې د شاوخوا یو کال په موده کې به بشپړې شي او له ځان سره به د تختوباني چارو د جوړېدو تر څنګ څلور مناره یو ګنبده چې څلوېښت لوړوالی به ولري دا به هم ورسره ترمیم شي. نور اضافي چارې چې پارکینګ دی برېښنا برخه ده دا به هم ورسره ورغول شي.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي عبدالله شینوار ډیوی سره خبرو کې د پاچا خان خان عبدالغفار خان د مقبره جوړېدل د پښتنو ولس د یووالي بیلګه وګڼله او زیاته کړه چې ولسونه باید د پاچا خان فکر او سوچ د عملي کېدو لپاره لا غښتلي شي.
خان عبدالغفار خان خان خو تاسو ته معلومه چې د سیمې په کچه یو بې ساره علمي شخصیت و او د پښتنو دپاره یې ډېره زیاته مبارزه کړې ده. د ده حق مو د مغرې چې دا ولا جوړ شوی خو چې دا اوسه پورې پاتې مو په دې کې ډېر غفلت شو. نو هغه د پښتنو دپاره ډېره زیاته مبارزه کړې وه او بله دا پلو غاړې او ډېر پلو غاړې د پښتنو دپاره د ورورولۍ او د دوستۍ یو پیغام دی.
د ننګرهار ولی ویان تبلا خوګیانی وای پچا خان تل د لوی افغانستان لپاره مبارزه کړې او هڅه یې کړې چې د دې مبارزې لپاره د افغان ولس فکر راویښ کړي.
خان عبدالغفار خان پاچا خان مبارزه کړې د لوی افغانستان لپاره او همیشه هڅه کړې چې د دې مبارزې له مخې د افغانانو فکر راویښ کړي او دوی خپله فکري تګلاره باندې بوځي. دوهم دا چې په جلال آباد ښار کې د پاچا خان مزار چې دی دا دې پیغام ورکوي چې د نړۍ په هر سیمه کې پښتانه اوسېږي. دا نه بېلېدونکي دي خصوصا د ډیورنډ کرغړنې کرښې اخوا او دې خوا دا ټول د لوی افغانستان وګړي دي او دوی به تل یو وي.
په جلال آباد کې د خان عبدالغفار خان د مزار له جوړېدو څخه ګڼو افغانانو هرکلی کړی او ویلي دي چې پښتون کوم نه بېلېدونکی دی او د خپلو حقونو د ترلاسه کېدو لپاره به د خپل رهبر پاچا خان تګلاره تعقیبوي. حکمل صدات، امریکا غږ ډیوه رادیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دې شي. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 20 15 00 03.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. خلک خپل جدا جدا شوق لري. ځینی خلک ټیکټونه جمع کوي، ځینی خلک پخوانی سکه جمع کوي، ځینی خلک نور د غشانتی شوقونه لري، خو ځینی خلک بیا د بریتونو شوق هم لري. او بیا بریتونه خالی تشهغه نه چې کوم عمومي بریتونه، بلکې بریتونه لویول او تر دومره حد پورې لویول چې 13 انچو ته ورسی. نور بچا هم یو د غشانتی کس دی چې خپل بریتونه 13 انچو پوری لوی کړی دی، وای چې 1000 روپۍ میاش خرچ پی کوي. ارشد مومند ور سره خبرې کړې.
دا کدا یو فوټ ته جګنه 18 انچ تي.
نو مم سره یو د کوم دی اوسیدونکو
نور باچا مې نوم دی، د مردان اوسیدونکو ما. خو یار ډیر وخت نه، تقریبا 1996 نه ما په دې خبرې خو هغه وخت سره واړو بیا نور خپل نو له نو بس شوک مې خوخ می نور داسا
برد چرته خرولې دي
نه جی نه خرم او نه متا ست توجه خړل تاشتا ها
او دا د سمرا او سس ول ورکه
د له هوټلونو مختلف قسم او دا اوس دی وخت 18 انچ دی دواړه سره 18 انچ دی او بس فارور سره کوم
سمرا و خوشو چې د ست سس خوري کې کم کم تیل ورکه
د له هوټلونو مخکې و بارون بار نه راتله وس چې دل د شاپونو کې هر قسم ملاويږي بل دا ایویان ګولې د شپې نه شرشم تیلو کې ورکوما د سره لګ مضبوط شي او باقی دا سه نورم بایوام لا کیلو نه دي وغیرہ نور کپنو والے دی
سمرا خرچہ دے پی راضی دے پ خیال ساتھ لو
یار خرچہ ہو کم اس کم چ کم ہم کوئی 10-15000 روپے خدا خوری
نمیشتے
ہاں جی دا خوری نو بس دا شوق سے قیمت نشتا جی
ہاں
ہاں جی
او خرول تے سی ارادہ
نہ بالکل نہیں
او خلق چلی نو پلار دا غیس رسپانسی
نو اگے خو مختلف قسم خبرم کہ او بلدار چ خدا من پریخم دبل خوشالے دا بار دی من تے بگی تکلیف دیری خو من وای چ یرا را ماشومان کشران دا دے خور سر مینا کول دا بار تا من پری لگا یو خدا رے لگا نہ وا دا پختونو نا کو برتو برت پنجابیانو کنا بولا کدم پختانہ الحمدللہ دا کبریت دا پخوانا دا مشران او دا او بہار خل ثقافت سرا او زمون دا پختون سرا جوړی گم چے ہی زدان ہم چے خدی یا خنے دی خو بہار خل ز ما خپل شوق دا ز نو والا کوم او نم والا کی دو تسا توجہ شتا
مننه
ما خوب لزله ما خوب لزله نتیجه ویډی رزر وخیږي نه پختو ویل نه وډیر خلق من کرو خیږي
دا د پختنونا مرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پختنا ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي او د پختو ویل نه وډیر خلق من کرو خیږي
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پختو وای پختو لیکي پختو لولې
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com
هیر یې نکړي
صف امریکا دی وا خبری خبرونه دا ککر سه مونږ خبرونه خو اوریدونکو ته چې کوم مهمه موضوعات پاغه مت رپورټونه هم وړاندې کړل لکه تاسو پور ته بیلن خبرونه وایو خو یو ډیره اهمه موضوع ده زما چې هغه ته هم په دې کلو ته د خلکو پام
ولنه مهرباني
او هغه دا ده چې ماشومان ته په سکولونو کې د ساينس په حواله سره هغه طریقې باندې سبق خودل چې ماشومان ساينس خالی رټنه کی اېد کی
بالکل د کار خبره دی وکړه سمینار سن زه در سره موافقم په دې حواله سره او بلکې زه به وایم چې یوازې ماشومان ته د ساينس هغه تھیوري چې دا هغه ویل نه دی په کار بلکې عملی یا پریکټیکل ساينس هغه وي ته ورشول دی او هغه وي ته هڅول په کار دی چې څنګه هم عملی ساينس ته ځان را جلب کړي څه شیان جوړ کړي او بیا د هغه ستاینه وسی چې نور هڅونه هم وسی
بالکل او ډیر اسانه اسانه طریقې دي چې ماشومانو کې د ساينس د موضوعاتو شوق پیدا کړي شي چې هغه دې طرف ته توجه ورکړي په امروزه ژوند کې هر یو شیز کې ساينس موجود دی ساغستل وبسکل ډوډۍ خوړل ګرځیدل پاسیدل ودکیدل دا هر یو شی ساينس د یو بنیاد لري نو ماشوم ته په خوندوره طریقه باندې د ساينس ناغه خبرول په بنیادی طریقو باندې پویا کول او هغه ته پریکټیکل یا عملی توګه باندې خودل د سره په ماشومانو کې د ساينس شوق پیدا کړي شي او اوس په پاکستان کې به د باندې کار هم روان دي په اسلام آباد کې یو میرمن چې هغه ماشومانو ته په جدا جدا طریقو باندې سکولونو ته ځي ساينس ورته رټکې نه ساينس ورته خای او تجربه ورته کوي او هغه ته ماشومان په خپل ازان سره ملګری کوي چې تاسو هم وکړي چې تاسو هم په ساينس باندې پوه شئ او تاسو ماشومان دغه نه ډیر خوند اخلي
او په کار دا دی چې دغه ادارې د زلو پر کچه باندې وي او دغه رنګ خلګ هم د زلو پر کچه وي چې هلته سکولونو ته ولاړ سي او ماشومان ته او زده کوونکو ته هم دغه رنګ په عملی توګه ساينس ولوشي دا ودی دی په ډیر شي اغیزي او په کور کې زبې بل هم وایم هغه مندو پلرونه چې غواړي خپل ماشومان شې سبقونه وایي هغه دی له ساينس څخه نه رمنه کوي یا دی هغه کچيري یو کښنه شې هم جوړوي یو ایجاد کوي یو معمولی شې وي نو ډیر زیات استاینه دی کوي نه چې قربان خنداګان دي نه کوي
بالکل بس دا لند شانتي خبره وا یقینا چې دا وريدونکو کتونکو په ورته کتونکو نه خود اوریدونکو به پام ګرځیدلې موږ سره اوسې موږ برازو په لک سات کې به تاسو ته بیا لند خبرونه وړاندې کوو.